Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار و بجې شپې د اوسنی رادیو خبرونه لدې شپې پیل د ماښام تر او بجو دوام کوي. زه اسمت څاروانم. د لومړی خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري پیلوم. په سر کې هم خبرونه. د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر دعوی غور کوي. وویل په دې برخه کې بیړی ته اړتیا نشته. د افغانستان بانک له شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوی دي. خو د قضیې څیړونکی قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړې ته اړتیا نشته، ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي. په ننګرهار کې په یو ترافیکی پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. باختر آشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره وشوه. ویل شوي چې د پیښې علت له یوه مسافر لرونکي سوزوکي موټر سره د بار لرونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
ټاکل شوې د روانې اګست میاشتې په 20 منټه آسیا جام پیل شي. د دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په ډېر ښه مورال سره به افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیا جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبېږي.
د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11مې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنگلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لوبړی لوبه د اگست په 28مه د سریلانکا په وړاندې ده. په دویمه لوبه کې د اگست میاشتې په 1/3مه له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. روسل هغه چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبي به دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په مسابقو کې ګډون لري. د اسرائیل پوز پرون وویل چې خپل څلور سرتیري پر فلسطینی وګړو د بې دلیل حملې لکبله له دندو رخصت کړي دي. دا اقدام روسل هغه وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګند شو چې دغه سرتیري دوه توقيف شوي کسان دبوي او په لغته وهي. پوځوی اسرائیلی سرتیرو دوی ونې مخکې د لویدیځ غاړې پر رام الله شار کې د فلسطینیانو یو موټر ودراوه. موټر چلوونکی او په موټر کې ناس بل کسته د ښکته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوی ښکاری چې سرتیری دواړه ډبوي او پلنګت وي. د اسرائیل پوځوی تر لوبلنه یو څېړنو وروسته دغه سرتیری د دوی له کنډک دغه راس ټولو جنگي موقفونو لري کړی شوی دی. او د روسیې د حکومت بندي سیاسي مخالف او د اداري فساد ضد کمپاینر الکسی ناوالنی وای په هغه زندان کې چې د ساتل کیږي یو انفرادي کوټې ته لیږدول شوی دی. ناوالنی چې د مسکو د خچیز په 200 شپته کیلومتر کې په یو محبس کې ساتل کیږي پرون په یو لړ ټویټونو کې دا خبره کړې ده. ګومان کیږي چې دغه ټویټونه به د هغه متحدانو یا هم ملاتړو کړی وي. الکسی ناوالنی د اختلاس لقبل په یو لس نیم کال باندې محکوم شوی، خو دغه حکم د هغه د ملاتړو او روسیې بهر د چارواکو لخوا غندل شوی دی. دوی وایي د دې سزا هدف د کرملین د مهمو منتقدانو د شخ چپول دی. زمو شغله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې د افغانستان د وروستي سیلونو په اړه راپور خپور کړ.
چا په خبره په سیلابونو کې د مروشه وشمیر 2650 ته ورسید.
ځینې سیل ځپلي وایي مرستې مستحقو ته نه رسیږي. حقدارو ته د مرستو رسولو لپاره باید څه وشي؟
یو د کلی مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وی چې د مرستې د غوي په سرګلاندې توزیع شي.
په کندهار کې سیل ځپلي د ور اوشتو تاوانونو په خاطر مرسته غواړي.
سل جریبه زراعتم د کورانه کړه دا سره یو نه پښتو وران څه ویني.
د ملګرو ملتو د یو تعلیمي بنسټ مشر وایي
ټول طالبان د نجونو د منځنۍ خوندیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
په کندوز کې د کورونا له بیا زیاتېدو سره د اکسیجن د تولید ماشین فعال شو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي روان میلادي کال د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې د سیلونو لکبل تر 250 ډیر کسان مړ شوی دي. د او چا په وینا د 2020 میلادي کال په پرتله په سیلونو کې د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د اګست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو له کبله مړ شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو لکبله 1300 کسان مړ شوي وو، خو سږ کال د غشمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سختو ورښتونو وروسته به هیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوي دي. د راپور لمخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 30 زیات کسان مړ، 130 نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا ځانمن شوی یا هم ویجاړ شوی دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمغنا
ډیر لمغنا.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا راپور کې راغلي چې د اګست میاشتې لښ 14 متر 28 د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 3 کسان مړ کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. روټرز اجانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه‌شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړ شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 1320 او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله هر کال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
که څه هم طالبان وایي چې سیل ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیل ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نوروز څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دې لپاره چې مرستې اړو کسانو ته سمی ورسیږي کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي؟
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مرستکون کې باید د مرستې اړمنو کسان ته ورسی تر څو پر دغوی مشکل حل شي او دا زموږ د ټولو وظیفه هم ده. خو حل لاره دا کېدلی شي چې یو د کلي مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وي چې دغه مرستې د هغوی په سترګو لاندې توضیح شي، نو انشاءالله چې اړمنو کسان ته به ورسیږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالی امانتونو د رسولو لپاره ښه طریقه څه ګڼي؟
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروي مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سږ کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو، موږ مختلف پارټنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حواله لاره استفاده کړي چې بدون شک باید اسانو ته ولري چې د حوالې لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنۍ استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دي په کار دي هغوی هلته وخت لیدل ته ورکړي. یعنی کافي لاره شته ده چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدودونه او مشکلاتونه بعد دا لارې کېدی شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینی پلوی کسانو په ټویټر کې لیکلی چې لوګر ولایت ته هغه بشری مرستې چې سیلاب ځپلو ته لیږل شوی وي والی ته د نږدې کسانو لخوا پلورل شوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي دپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړي دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتره دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او کوم ثبوت لري تر وړاندې دي کې مطمئن هم دی به اداري لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولای شي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا پکار دی چې وس کې غدي وکړي، کېدی شي چا وس کې خپل زاړه کالي وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غدي ولیږي، د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې مهارتي مرسته وي، کولی شي دا کورونو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو سر انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی، او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شو کی من کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز د کندهار د شاولی کوټ او معروف ولسوالیو سلځپلې د بیړنیو بشری مرستو غوښتنه کوي. په دې سیمه کې ورم ورځاو پرون سهار د شدیدو ورښتونو له امله راوتلو سیلونو شپږ کسان مړه کړي او سلګونه جریبه کرنی زمزکه باخونه او د اوسیدو کورونه ویجاړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شاولی کوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. دغه سیلاب ځپلې د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کوم وبي چې د پرون راځي تر اخلي دي سل جری به زراعت هم د کورانه کړي ده او سره یو نفس کې وران څه ویني او 15 باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود رالې بې نهایت رود و، نو دلته خلکو ته ډیر زیان او تاوان ورسولي. تقریبا خلکو په دا 15 کال چې کوم دا وشکلي وي پیپونه وشي راوړه، دا پیپونه ټوله جوړه یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتل. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خله کې مثلا وستې ورچولې وي، دا وستې جوړلې باغونه دغه سره جوړل.
د کندهار د شاولی کوټ ترڅنګ په تیر څو ورځو کې د غولایت په سپین بولدا کارغنداب شوراباک رګستان معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه نړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبو شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه کمانډاني د محبس ودانی او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولی کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
مستی خلک نه پاتې شته، هر چاته خپل فرشې ورسېږي، درس درس لري دایره
په تیرې و میاشت کې پر لپسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسولانو په خبره زیات زیانې د انګورو حاصلاتو ته رسیدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشر وايي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره پروګرامونه نه دي درېدلي. نن درې سوه یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي او دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولی دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زمو پروګرامونه دریدلې نه دي. لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. د غراز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملی کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن درې سو یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي، چې دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي وه په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پرېکړه کېږي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب شوه. د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې نصب کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال د دې ولایت دولتي روغتیایي مرکزونه د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ. نور حال په دې راپور کې
د کندز ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې وروستیو کې په نوموړي روغتون کې د آغا خان دفتر په مالی مرسته د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د یادې ادارې رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل وایي
د اکسیجن په باره کې باید ووایم چې کندوز ولایت خود کفایي خواته روان دی. د ورځې د 70 بالونه تر 100 بالونه پورې اکسیجن تولید لرو. خوشبختانه په کندوز کې دغه بالونه چې موږ تولید لرو دا به کفایت کوي ټول کندوز ته. موږ د دې لپاره ذخیره هم جوړه کړې ده که چېرې همجوار ولایتو کې اکسیجن کمبود کېږي انشاءالله موږ آماده شو چې ورسره کومک وکړو.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي په حوزوي روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه د فعالېدو له کبله خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت د ګلتپي ولسوالۍ یو اوسېدونکي نصر الله ازادۍ راډیو ته وویل
کم اقدام چې په حوزوي شپخانه کې د عامې روغتیا د ریاست لخوا څخه سوی دی، د اکسیجن د تولید د ماشین په حساب کې دا ډېر بهترین اقدام دی او دا د کندوز خلکو بالخصوص د سمت شمال د څلورو ولایتو خلکو ته دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده.
د کندوز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسېدونکی 40 کلن محمد رحیم هم د عامې روغتیا له دې اقدام څخه هرکلی کوي.
په دې اواخرو کې موږ او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایرس له وجې او نورو ساري امراضو له موږ او تاسو اکسیجن ته ډېر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شوه او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې د کورونا وایرس د لومړۍ او دویمې څپې د خپرېدو پر مهال نوموړی ولایت د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې د انټرنیټي شبکو د کمزورتیاو په کندهار کې د لبنیاتو د تولید د فابریکې د سوزو په اړه راپورونه لرو، خو اوس د اوکراین په لور. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې په ورځ هم د روسي ځواکونو د توغندو په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. هغه ویلي چې دا حمله په دیمپرو پیتروفسک کې سیمه کې شوې ده. اوکراین پرون د خپلواکۍ یو دیرشمه کالیزه ولمنځله.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې د اوکراین په مرکزی برخه کې د ریلګاډي په یو تمځای د روسیې په حمله کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زلنسکی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د ژغورنې مامورین په کار بوخت دي او د مرګ ژوبلې په شمېر کې ښایي زیاتوالی راشي. سمدلاسه روسي چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. لدې مخکې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداري ورکړې و چې روسیا په پام کې لري پر روانو ورځو کې د اوکراین پر ملکی او دولتي بنسټونو حمله وکړي. د اوکراین ولسمشر ښاغلی زلنسکی په داسې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو له لارې وینا وکړه چې هیواد پرون چې د اګوست د میاشتې 24مه وه د پخواني شوروي اتحاد له حاکمیت څخه د خپل هیواد د خپلواکۍ یو 1.5 کلیزه ولمنځله. په عین حال کې پرون پر اوکراین د روسیې د غیر مواجهي یرغل شپږمه میاشت پوره شوه. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه په لسګونه زره کسان وژل شوي او د اوکراین اقتصاد سخت زپل شوی دی.
ل خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لمړی هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالې بشیر لوستیا او غټی کې درابروي.
بزنس انسایډر خبرونه په خپل ورستي غاڼه کې د افغانستان د لری کلسوی ولسمشر محمد اشرف غنی ورستي مرکې ته پام اړولې چې ویلي دی هغه باید د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره پرتل نه سي. شاغلی غنی له سی ان ان سره په خپل ورستي مرکې کې ویلي چې د امریکا په ګډون د اوکرين د ملاتړو هیوادونو استخباراتو پر دغه هیواد د روسیې له برید څو میاشتې مخکې د اوکرين ولسمشر ته خبر ورکړی و، خو د ټینګار کړی چې د افغانستان د ولایتونو د اشغال په ځانګړې توګه د کابل سقوط په اړه د طالبانو له پلان هیڅ چا د امریکا په ګډون چې له طالبانو سره په تماس کې و یو کلمه هم نه ورته ویلي. د بزنس انسایډر په لیکنه کې راغلی چې شاغلی غنی لا هم د ناڅاپه وتلو او د کابل له پریښودو دفاع کوي، په داسې حال کې چې د مجلې په وینا ډیری افغانان او امریکایي چارواکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. امریکایي چارواکو ویلي چې دوی هیڅ تمه نه درلوده چې د اعلی سرقومندان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ به د افغانستان پوځ کابل ته د طالبانو له رسیدو سره له یوې شیبې ځنډ پرته له شاره ووځي. خبرونه په افغانستان کې د شوتو د حقونو د فعال یلدارو یان لقوله هم لیکلي چې د کابل له سقوط وروسته یې هیواد پریښود. د خبرونه په لیکنه د میرمن رویان خبرې د ډیرو افغانانو نظر څرګندوي. اغلی رویان بزنس انسایډر ته ویلي چې ولسمشر غنی زړور مشر نه دی. د هغه په وینا رښتینی مشر هغه دی چې د ژوند تر ورستي شیبه پورې د خپل ولس تر څنګ وي او کدا کار نس کولای لشتر لژدي له خلکو بخښنه وغواړي. ډیپلوماټ مجلې په خپل ورستي غاڼه کې د لیکوال او ژورنالیست انډریو کویلټي خبرو ته پام اړولې چې په تیر لسیزه کې افغانستان ته تګ راتګ کړی او د 2020 کال د اگست په 14 یعنی یو ورځ مخکې د کابل له سقوط خپل ځان دې شهر ته ورساوه. د اوس په دې عنوان یو کتاب لیکلی دی، د کابل اگست په افغانستان کې د امریکا ورستي ورځې. ل ډیپلوماټ مجلې سره په خبرو کې د کتاب لیکوال ویلي چې د دې کتاب د لیکلو لپاره د افغانستان کیسه خورا مهمه وه، ځکه د افغانستان کیسه د هر چا لپاره په زړه پورې ده او د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته خلک اوس په دې پوسوي دي چې د جګړې پای د سولې په معنا نه دی. نوموړي زیاته کړې چې کېدای سي په طالبانو کې اصلاح غوښتونکي او منځلاري کسان وي، خو مشري د محافظه کارانو په لاس کې ده او د وخت تر اخیستو وړاندې د دوی نرمې خبرې یوازې د کلمو په بڼه محدودې وي او په عمل کې داسې نه و.
په کندهار کې د لبنیاتو د تولید یو لوی فابریکه د بندیدو له خطر سره مخامخ ده. د فابریکې زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر کړې او تولیدات یې د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي.
د ملکو په نوم د لبنیاتو د پروسس پر دغه فابریکه شاوخوا لس میلیونه ډالر پانګونه سوي او شپاره زره کسانو ته د کار کولو زمينه برابر کړې ده. لبنیاتو د تولید دغه فابریکا د ورځي زرګونه لیټر شیدې تولیدوي چې تولیدات یې د جنوبي افزې ترڅنګ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. تازه د دغه ستري فابریکې مسلان وایي د خامو موادو د نرسېدو او د برېښنا د نشت لامل د فابریکې زیاتې تولیدي برخې سقوط سوي او که وضعیت هم داسې دوام وکړي فابریکه یې تړل کېدونکې ده. الهام حکمل په کندهار کې د ملکو تولیدي فابریکې اداري مرستيال
برکنلرو هرڅ د ډیزل د وجه ډیزل قیمت لوړ دی، بیا هم کمپني باید چلانه وسد د پلانټ چې ماو تاولر د بند دی په دې خطر باندې چې موږ برکنلرو جنریټر چې دی هغه دومره توان نه لري چې دواره پلانټ په وخت کې وچلي. کمپني داسې نه مې چلان دی نه مې بند دی، باید سلری ساته ټول ماشينري چلانه وي. تقاضا سره بازار کې خلک غوښتنه لري جنس کیفیت سم دی، ولی بیا هم بند په دې خطر چې موږ امکانات نه لرو. د خاموات زیډیری د قیمتونو لورسوی دی، د انډیا کلار بنده د پامر د انډیا څخه کوم سامان غوښتي و سينو سره غوښتل ترانسپورټي مشکلات به حد ډیر دی. ایران چم راضی کومال چمړه د خریداري کو به چ راضی ګمرکی محصولات به خل وړ دي.
د دې فابریکې کورنی او بهرني کارکونکو هم روان وضعیت اندیشمن کړي، خو د طالبانو له حکومت څخه د خصوصي سکتور د ملاتړ غوښتنه کوي.
منو مخمس دیکتی زخپل دجا وکال وکیل دجا کار کوم د شدو په بخش کې ز خپل د غارم چې دا کمپنی کا وته رسی بند سي نو ز خپل اقتصادي مشکل مو ډیر دی، دا نه فسه کا بند سو نو ز به کار کېږم نو باید حکومت مر سره کاری وکړي په دې بخش کې چې برخه تسم کې دا غسنور کومک مر سره وکړي چې دا کمپنی لا پر مخ لاړ شي.
د کندهار د کانو او صنایعو خونی مشر سید سرور رحمانی هم د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو د خامو موادو برېښنا او د قرضیو د نه ورکړې ستونزې مني، خو وایي چې د ستونزې د هواري لپاره په ولایتي او مرکزي کچه هڅې را پیل کړي.
دا ستونزې واقعیت پر ځای ده، زموږ کارخانې کله نا کله د سکسي ویدي چې زموږ مواد خام مواد چې باید په ورځو دوو کې کار خلاص شي چې تر څو کارخانه د سکوت سره مخامخ نه سي. په میاشتو میاشتو په ګمرکاتو کې د دوی اموال بندي ولې په دغه لوړه طرفه چې دوی راوارد کې بیا د بازار سره دوی رقابت نسي کولای، او که په خام موادو د مایوي طرفه برخمن سي هغه نه بیا ډیر شته دي د لپاره. خو متاسفانه په مرکز کې د دې دغه غونډې ډیرې زنډیږي. بل عمده ستونزه زموږ د برق ستونزه ده. واقعیت کندهار کې لویترینه ستونزه د صنعتکارانو برق دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر 200 زیاتې فابریکې شته چې زیاتې اوس د برېښنا د نش له امله تړل شوې دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په غزنی کې ډیری خلک د انټرنیټي شبکو له کمزوري حالت او خراب کیفیت شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي او له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې ستونزې غم وخوري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امین الله همت خپل موبایل پر سکرین د شهادت ګوته تیروي، غواړي څو دانی عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ له کبله نسی کولای چې عکسونه یې لاړسي. دی وایي هر ورځ له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډیرې پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هر شبکه فعالیت کوي، کروشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې دا شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډیر لوړ دي، خو نتیجه کې یې ډیر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هر شبکه یې روزمره ډیر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزوری او خراب دی. دی وایي هر ورځ پر دغه کمزوري انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلال زای د غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیرو لخص د څموده کیږي بیخي ډیر شوی دی. په هغه سیمه کې چې موږ وسیګو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ شبکې کیفیت راټیټیږي جګیږي نه، او مخابراتي شبکې نرخونه ډیر زیات لوړ دي ولې په کیفیت لحاظ ډیر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جړان بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي، خو شبکې ته په رسېدلې برخه سیمه کې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوندې ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت یې لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو را وړاندې ډېره زیاته وه، خو اوس بیخي ډېر سوی دی. اوس د غزني په ښار کې که تاسو وګورئ، ته باید رسېدور سیم کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوند ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي، یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي، بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي. خو موږ د تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی، نرخونه لوړ سوي دي. وختنه دا ده چې دې برخې ته اړوند ارګانونه زیاته توجه وکړي.
د غزنی اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي تر څو هغه د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزوری دی. دوی دغه انټرنیټ د کمزوري لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګوڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوی عبدالولی تویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزات او مشکلات چې نه لرل، مشتریان زیات دي، یوازې سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې بازار کې سایټونه زیات شي او د خلکو مشکلات حل شي. مشکلات دې و چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډیر سوي نه وي، شاید چې دا مشکلات حل نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانې بیې څخه کړیږي.